ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لیست مو هم ترلاسه کړی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اوري. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کنګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. د خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن ماسپښین دوه بجې ترین کور ښار کې رامنځته شوې ده.
اورزګان مرکز ترین کور جنوب سیمې خواته چې د یو چریکي برید له امله چې د ملي امنیت ښاري مدیر د وظیفې په جریان کې د چریکي برید نه مره شهادت رسېدلې او دوه تنه نور همکاران
ای بادی وای چې رکی برید کوونکې چې نامعلوم وسلوالو لسیمې په تخته برلې شوی خو افغان پوځیان ای د پوینا د نیولو هڅه کوي. د پیښې مسولیت روسي چاپ غاړه نه اخیستای. د بغلان چارواکي په پلخمر کې په یو چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي.
لاس پوجي د پلوخمري خار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصبینو موټر د سړک د غاړې ماين سره تصادم کی شي په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یو لس تنه ټپیان کیږي.
د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د نام نوی د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قول اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو لخوا خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې لمخې د دې برید مخنیول شوی او پر نه وژل شو سربیره 12 طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امام صاحب د کندوز ول نه امن ولسوالۍ بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بخونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غراز ویلی چې د ټولو خواو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تیر وطنو درس واخلي او یو سیاسي هوکړه ته ورسیږي. خبرونه لازم دی راډو اوري. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټولونو بلکې د دیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د دیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بل کلینتن په خپل وینا کې کورونا په خبره شوی و. باید ولسمشر ترامپ پر څارنې انتقاد وکړ او ویل چې سپینه ماڼۍ باید د چارې د رهبرۍ مرکز وي، پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوریت پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې جو بایدن ملاتړ وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ترامپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بلاروس د اپوزيشن یو مشر او په دې هواد کې د ولسمشري د تر سره شوې انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپای ټولنې لمشرانو وغوښتل چې د دې هواد بیداری ملاتړ او د بلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو غږ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژنې. شغلې لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظره خپل مشروعیت بایللې دی.
د اروپای ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کې په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوی سیاسي وضعیت خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیشن د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشینکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا ترڅنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبره کړې بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت، ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دی اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول، دریو تورنو ته برات ورکړ. حریری په 2015 کال کې په بیروت کې په یو چاودنه کې وژل شوی و.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت د طولاني کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینس کوي.
په ورزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالی وایي
کاش کی جنگ نه وای، کاش کی داغه پسان کی که شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو پا کې کی یا په شاو په مخدی په
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې سند په پراخي دودای. دغه موضوعاتو او یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري ځنډیدلې، خو ازادي رادیو د طالبانو د هغه پلاوي لستر لاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښینی. په دې نوملړ کې ولستنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه دی غوښتي چې نوم یې څرګند شي، ازادي رادیو یو تویلی په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټي او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بل خو د حکومت یو سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دوو دلایلو له کبله ځنډیدلې دي. امید زهرمل چې همدا شپه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم د غړو نمونه څرګند شوې دي، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلی شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نور الله نوری، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخون، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخون، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوائل شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود. هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د مذاکره کوونکي پلاوی په توګه باندې معرفي شوې دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمېر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقانی شبکې پورې اړوند دي او پاغه پورې تړلې ګڼل کېږي درس یې پکې ویل دي. د بیلګې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پیښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټېشن په مدرسه کې، شام شاه یو مدرسه د جهغی کی از دکړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سہیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلې بشپړ شو وای دغه لیست نه دی مگر هر کله چې بشپړ شو لرسنوی سره به شریک کی چې واقعا دغه ولس کسان دی او کنا نور کسان هم پکې زیاتې دلی شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره لدی چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې لکبلې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی د افغانستان حکومت وی تر هغه پورې چې دوی د ځنګړي او قطاعات او هغه اسیران چې د طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 300 بندیان چې متنازی بندیان شمیرل کیږي او طالبان په ځلونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بل دوی نه خوشی کوي. دوهم بحث د هغه شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتی ځواکونو پورې اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې یې بریدونه کړي دي او وژلې دي. دغه کسانو خوشی کېدو په اړه باندې فرانسې، آسترالیا او ناروې ځینې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختې دي چې دا کسان خوشی نه کړي. افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټه سره دغه هیوادونه قانع کړي تر څو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځل اړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پایل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پایل په اړه باندې اوس مهال مطرح کړي هغه نږدې سلطنه افغان سرتیری چې ځانګړي قواو پورې د کمانډو د کورنۍ چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندي او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا اخلاص نشي 300 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازی بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څاروان سره بیا د کړې د کته 300 تنه زندانیان د اخلاص نشي هیڅ کله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راس د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مرکزی پلاوی د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اگست 19 د بشری مرستو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د شمیرو لمخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه خوراکي توکي دي. خو د بشری مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خند د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړه اندیشنه شي د دې موضوع تفصیل هم د امید ظهیر مل پر راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په ومنټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د دریو اولادونو پلار وو د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پر چاو د نو شو.
شهید احمد جاوید اتلس کال کېدل چې د بشری حقوقو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل هم دا و چې د بشری حقوقو کمیسیون سره کار کوونکې وو هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اگست 19 یعنی د بشری مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بلورته د افغاني سینماشتي ټولنه وای داسې مال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې وای نور اغا صاحب زاده د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو لټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او زیانمن کړی دي او ګران هیوادوال هم متضرر سوي دي. سره مې هم هم د وی خیر پالې او به پلاوه ادارې په حیث حمله دین اول حالاتونه او د هیوادوالو له بیوزلی نه رنج وړي او تشویش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه خوراکي توکي دي. لدی سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې د ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالی او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری دوستانه.
له هغه 10 میلیون کسانو چې بشری مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیون هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حد له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دي چې د کسانو ته مرسته ورسوي. هغوی چې په ورځنی ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بے برخی دی. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
سات څلور بجې او 14 دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروگرامونه لرو. د بشری حقوقو او همدارس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه په پکتیا کې خلک په نشو د روزدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روزد شي دي. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آریان له یو داسې پلار سره غږېدلې چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه محل چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ بچه لاړه وظیفه ته دی به لاړ مکتب او مکتب ته ځم چې مکتب ورځ معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتل تیس ورځې غیر راځي خو تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس په جیب کې دي.
دغه درد د پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 10 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زمانه نه به ډېر واړه واړه ماشومان نورې چې 12-13 کالو دي دا هم دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شل بستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مني او وی له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی مندلای.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي د خو یو زون ولایت ته ا کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم می د زنانو درملنه هم می د کاهلانو درملنه هم می ته مونږ به وختنه بیا مو کو وختنه مکړیم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته سمزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشتو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غوښتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي د محل په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د زمینه هم برابر کړی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې وابري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه آزادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغ په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیز پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
خغلې رستمی وایي په دې ورستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډیر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري. خود ارتیا وړ ډیره غوخه له بهر واردېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې وه چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سین تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړي و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي. کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
د مشاعری تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکيل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کڅه هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کړي.
نو می جمعګل همتی د اورزګان ولایت نشند کړی او یو ستیدونکو
کښ کې جنگ نه وای کښ کې داغه پسند کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي د موږ موږ پسند کې بل څوک په کفن پسې ګرځي داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشهری ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خصوصا نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راورسته، پر نوې ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډیریدو دي. اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چینن د اگست 19مه به د دغه هیواد د روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړ کړي. د اروپایي ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپایي مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور شو، اروپایي مشرانو ته داسې وویل:
I call on you not to recognize this fraud.
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات ممنه. خاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 نویم کال څخه، یعنی د شپږ وشتو کلونو راهیسې، د دې هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دی او د روان کال د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د 80% رای په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی دی. د د اومده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپې ته تر 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. هغه تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my
country, د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولېز انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لالارې د واک د سولېز انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشریز انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه دوه تنه مړه دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلوماټ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اگست پر 13مه، یعنی پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریک کړه. روسیا له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وژلي دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلي دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زوخه د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بند خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلستان او څخه د افغانستان د آزادۍ ورست ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورست دا او په کار د چې ټول افغانان په ګډه ولمنسي. عبدالناصر له هلمند لیکي وای د نسایي ولادي ناروغان می په هلمند کې بوست روختون ته لزان سره بیولی ول. راتوی ویل چې سبا مازیګر راوله سمدستي لاړم یو شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نو چې بچای می پیدا شو. دا زموږ د روختونونو حال دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی د روانې خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوریا سنوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په تیرینکوټ کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان دی والی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په تیرینکوټ کې په یو چریکي برید کې وژل شو. د بغلان چارواکي په پولي خمرې کې په یو چاودنه کې د دوه تنو دی وژل کېدو او یو لس نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. د بغلان دی والی ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوه وژل شو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نه طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکوي. د قلو اردو لخوا نن په خبره شوی خبر پرنه کې ویل شوی چې وسلوال پرون قصد درلود د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاوتم وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بخونکې پړاو ته رسیدلې دي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رون رسمند روان کال دی ولسمشری لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسنی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په 3 متر سره شي. د بیلاروس د اپوزیشن نیوی مشري او په دې هواد کې د ولسمشری د تر سره شوی انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکا یاد اروپאי ټولنې لمشرانو غوښتل چې د هواد بیداری ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درنوي وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په ورستو کې د اروپאי ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبري وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر روبخي الکساندر لوکاشنکا د کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د نارامۍ او مخاونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د پوهنه د بهرنۍ او د لاسوهنو مخاونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق قرری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل
ستاسو لا پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونکو کله دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول داسټو ته ولې د میلیونونو پوسټه چې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خوخو پوسټو کوشش کا ګټه وانه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدريزره نه پر خو دغه چې خلک جدل بس وروره د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن پوسټو کوشش کا خو بوټونه خپل سپلای خپل چپلکه جوړه دغه خو کولای بس نو د دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي او زره نه پاره یو زره نه پاره خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر وکي بس دغه دماغ وخت نه نورم په مخه ښه
پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د اوبو سره ډېر په تکلیف دي نو دا خلک چې امرسې دا بازار ته راستي یا نور دغه ته راستي دا امرسې چې زه روانه شي دا پیسې دا بندونه په وتل شي دا خلک به ډېر وسا شي دا یو سړي چې هغه بادشاه یا هغه دغه ایمان هغه سړي ته رسېږي او دا نور ته نه رسېږي دا خوار غریب ته نه رسېږي تر دغه دغه ښه دی چې دا اوبه دا بندونه په وتل دا اوبه به مسلمهار کې ډېره به ځواني دا کله دا د ازادي راځي ته السلام علیکم
عمران خبر کوم دا میدان وردګ غره زمونږ د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمونږ د لوړ پوډو چارواکو ته دا خواسته زمونږ د ماشونو غم دي زړه زړه خوړی شي و سلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی بشري سپتاسته خراغراس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبري وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاريخي او ډیره اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر اتاک سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یوه نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنی دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوی دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجه ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې کله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ د دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نرو خزه پرته لدینه شي دوی سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همدسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغله د چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې امانن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمنګ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمنګ په وطن کې نامنی دی دا چې زمنګ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمنګ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته د اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق حق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمنګه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نو ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانای لري په ننني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونی وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چری کیږي استادا کیږي استاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي پوهاوی ورته ورکي ذهن روښانه کی هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه میومنې. د کالیګندل ماشين څو وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کولی ګندلو ماشین په ورځنی ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو خیلی چارت خیاطۍ پی وکړي، یعنی د توشک درس پی ونیسي، یعنی پشتي درس پی ونیسي، یعنی جامې پی ګنډي خو یې.
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هرڅه پاکې سوتړی کې غوړې کې کېنې او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغه سپما سیستم راخلی ګورې چې کوي به کار به تیاخلی.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د کالیو ګنډلو د ماشین تاریخ ته تم کېږو، بیا ارزښت روښانه وو او د خیاطۍ په کورس کې د کالیو زده کوونکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړی لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، د کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلې بڼه یې ګنډي. د کالی ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ اونۍ کې داسې جوړول چې نور به حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړې. د سترګو دید به کم، اوږې او ملا به کړپ کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 دغه حدود کلونه کې دغه ارتیا ډیره سوله. د نورو بخار ماشینو د دې ماشین ترڅنګ د لاس ګنډل ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې د جوړ سي. لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي. دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلو لوی بادبانونو لري او په لاس خورا بشکلونه دغه د پاره دا کار وکړي. د ځینې چرم د ګنډلو لپاره د کار وکړي. تر هغه وروسته په ولسونیوی کې د سنت په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشين جوړ کړي د هم د چرب ګندلو د لپاره چې په لاس باندې د خوراستونز منو دغه کار وکړي او په 1904 کې سکاتلندي بیکن په نامه باندې یو انجنیر کالو ماشين یا ګندلو ماشين چې په لږ وخت کې شکار متنوي او رنگارنګ کارونه کوي او لګښت هم کم دغه کار وکړي په 1908 کې د بارتولمی کیمینیا په نامه باندې یو فرانسوي د کالو ګندلو یو ماشين جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکر ټوکر شرم ټول باندې ګندل کېدل و دلته یو تصادف رامنځته شو هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه او ویره درلودل چې د دغسې ماشینونو پر اتک سره به د ازموږ د لاسي کارونو رونق کم سي ځکه نو د بارتولمی پر کارځای باندې هجوم وروي مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل تر 19 پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت شول چې بیلابیلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانی وکړي.
خغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانه او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ مې دي او په لږ وخت خورا ډیر کارونه کوي. او دوه هم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یو ګټه دا ده چې په ډیر شمیر کې کالی جامع لکه هغه د پوج چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانی ګټه کوي دا په لاس ناشونی دی او کوي هم د خورا وخت نیسي تکلونه وخت نیسي خو په لاند وخت کې دا کار کیږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنشکار مجسمه ګورو د کم کالی چې ګنډل سوي دي البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډیر ظریف ګنډل سوي دي. دغه سی بیا وروسته د سپاریانو سلجوکیانو غزنویانو غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو خو هغه ډیر وخت مخستي او لګښت به هم زیات وو. نو دغه لاستیک کارونو خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې مشتاسي شایداد چې دغه کار کیږي په کوم لګښت باندې کالی په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوی ډولونه راووتل بیل او بیل خکولی ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړو. ګلمینه چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه وو نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
اوس خدای هر شي ته سخت دی ماشین خو ښه چرت خیاطي پې وکړي یعنې د توشک درس پې ونیسي یعنې پشتي درس پې ونیسي یعنې جامې پو ګنډي ښه یعنې ځکه بیخی مشکل ورته نشته دی چې زده یا خو بیخی ښه یي
خوښېږي دې چې په ماشین باندې ګنډل وکړي.
او خوښېږي مې
کله پخوانه کیسه راته وکړې د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پورې ماشین په کورو کې و کوم ډولونه یې و څه رقم و؟
پخوا خو مې مور دي چې وایي یعنې ماشینونه نه وو هر څه په لاس ګنډل یعنې پستنه به هم ګنډل دغه دا اوس وختو کې ماشینونه راووتل یعنې
ژوند
د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوندره پیاسي دا زموږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. تاسو به هم ډیر کله لیدلی وي چې کلن جلی ودیږي نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشين هم د پلار له کور څخه په سوغات کیوړي. ګڼ شمیر خلک وایي چې په خو به که په کورونو کې ماشين وو هم خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خو مشکل دا و چې عام ګټه اخیستنه نه بلد نه وو. په یو کلی کې یو دوکان د خیاطي وو چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنه دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنه ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و اوس د لسو پنځلس حتی دیرشو ته رسیږي او په یو کور کې یا شیزینه یا مردینه اوز داسې کولی شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامع وګندي، ناوې چې واده کېږي یو پایا ماشین خیاطي اروم ارو هغه ته ورکوي چې خپل ضرورت رفع کړي.
هغه مېرمنو چې د کالیو ګنډلو مهارت زده کړی دی وایي په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښیږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوي هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږیدلی یو.
نوم دې راتوې؟
ما نوم یې سمیت.
دا واړه واړه د ګوډیګا کان شان مې زده کړي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
یو میاست کې چی زده کړي؟
همدا د ګوډیګا کانو کالي دغه سينور شان.
دلته خو رقم رقم ماشینونه دي کنه په کورس کې. تا کوم رقم ډېر خوښیږي؟
انډل چې لري اسانه چې کېږي.
ولې دې وغوښتل چې ته په ماشین باندې کالي ګنډل زده کړې؟
خوښیږي مې، شوق مې ده.
غواړي په راتلونکي کې څومره د کالي ګنډل زده کړې؟ تر کومې اندازې؟ یعنی یوازې ځان ته او خلکو ته هم ګنډي؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راتوې؟
نوم یې فرشته.
درته وایي چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډې؟
پنجابي کالم زده دي، دامنو دغه مې زده دي، زنانه کالم ټول زده کړې دي.
ښه، په لاسي ګنډې که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سي بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخ نسي، ملای شخ نسي، کله چې کالي ګنډې؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کینم، خیاطي ماشین او استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کیږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی؟ احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوکه چوي. د خبرې کالی ګنډونکي ګلخان کوي، نوموړی له شلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې وړې کې کینې او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغسې په هماغه سیستم راخلی، ګوري چې کوي به کار به تې اخلي. نو دا ساتل نه او داسې که ته مثال د خبرې کار دې واخلې او هلته کېدې ورسه خوله کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې، نو ګرد او خاورې پکې نه، هغه بیا دا پرزه خرابېږي ځکه چرک نیسي. پخوا نمونه کوچاپو، زیناتو او نور مختلف نمونه درلودل، خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډېر اسانه کړی. لکه ډینامو ورته لګېږي یا په پخا باندې تاویږي، لاندې جوړوي یې، یعنې برق سیستم نه کار ورته اخلي. نو کار ډېر ښه شوی دی اوس، هغه ستومانی نه لري. که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډي، چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاوي.
قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Comprade, au primit شوق